پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه احمد شیبریم در ازادی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ویلي، دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنه کړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي وو چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځو. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېرې ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي، بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي، امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلي دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې به د دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره پر سوله خبرې کړې دي. د دې مرستیال ویان د دغو سیاستوالو د وړاندیز په اړه وویل:
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون محصلان د برېښنا له کمبود شکایت کوي او والی په دې ولایت کې د یو بند د پروژې د پرانستو هیله ورکوي.
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي.
دا به هم واوري.
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري.
او د مخکښو شوزو په پروګرام کې د هلمند د والی له سلاکار میرمن هلمند یې سره شهیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د سرنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې هلو ځلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ته هم د افغانستان د سولې خبرې ورځ تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون دی او مهمې برخې په اړه لا هم وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د 2023 کال د مې میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم پیسو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای په اړه د دوی دریځ روښانه دی او وایي خپل عسکر کور ته راستن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کولو ته هم اشاره وکړه او ویل امریکا یوازې دا هڅه نه کوي بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د هلو ځلو کې راګډ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ تاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاستچینو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدنو ته زور ورکړی. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالحي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور ناګری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس ته ویان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړې. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه ده د مارچ په 20مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشري دیبور الاینز هم دوحه کې ده او حتی او هلته یې د طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دوی له میرمن الاینز سره په کتنه کې دوحې هوکړې پر عمل کې دوی ټینګار کړی. دی زیاتوي
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر ته د میرمن الاینز سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غني ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړي او دا بهیر هڅه ژر چټک شي. خو د دې ټولو په خوا کې هغه څه چې مهم دي د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو صادقانه همکاري ده، هغه ټکه چې په اړه یې مثبت او منفي لیدلوري لا پر ځای دي.
له کابل مو راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او د وضعیت په ارزونې واشنگتن بوخت دی. تیر کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د امریکا د سولې په تړون کې واشنگتن دا ژمنه کړې وه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه په دې شرط باسي چې د سولې د تړون ژمنې طالبان هم پر ځای کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربان
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اسج رادیو په منسنی سفر دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د هغو ساحو ته د انرژي رسولو لپاره لومړیتوب ورکړي چې د قانون استخراج او پروسس پکې ترسره کیږي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس د زیربنای خدماتو شتون ته اړتیا لري، ځکه باید د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د کار ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د ډبرو لسکارو څخه د انرژي د تولید طرحه هم چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به یې تطبیق کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود مرزایی ازادي راډیو ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان هیواد ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاشت کې د 10 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو تړون د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاشت 10 کیلوګرامه زعفران له افغان سوداګرو پیری په ازبکستان او نور آسیایي هوادونو کې فلوري. د خغلی احمدی په خبره په میاشت کې 100 کیلوګرام زعفران چې کال کې 1200 کیلوګرام زعفران کېږي په سیمه او آسیایي هوادونو کې د زعفرانو د فلور یو ستر اقدام بلل کېږي. نو موړی زیاتوي همدارس په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیلې ناستې درلودې چې د دواړو هوادونو ترمنځ د پانګونې او سوداګریزو همکارۍ په حق له خبري اترې وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې تړون د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ازبکستان سوداګر ګردی د نړۍ مختلفو یوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ درې سترو یوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانو یو بیا یو ډالر و یا افغاني او یا پوله یو یورو د نوې افغاني سلوي خپل یو پاوند یو شلش پګ افغاني شل پوله یو سعودي ریال شل افغاني 15 شپې ته پوله زر ایراني تومان درې افغاني 15 شپوله زر هندي روپي یو زرو شپې شپیته افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پانتون د کمپیوټر ساينس پانځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه چې برېښنا نشته. د دې پانتون چارواکي دا ستونزه مني او وای استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پانتون د برېښنا نه نشتوالي غم به ډیر ژر وخوري. پدیاړل کونړ راپور لرو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاپی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظري درسونو ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډېره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کړو یا هغوی پرې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وبا چې په چټکۍ په نړۍ کې په خورېدو دی وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ساحر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېده د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هیوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.6 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هېوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد څپلی، نږدې 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لرې سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېری نورو برخو بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمینل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمېدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې مو هم له رنځونو خبرو، خو تازه حال دا دی چې افغانستان 388 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. دا درې همغه لوبغاړي دي چې زادران او احمدي او رحمت چې پرون وسوځېدل، حشمت الله شهیدی 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ کوي، او اصغر افغان هم 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. وړاندې بیا هم د کرکټ معلومات ترکو. خوست ته مخه کوو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني آبادات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د نمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو 6 کاله مخکې د کپ په 1 د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې، چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. نورحال له خوست په دې راپور کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 40 پورې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر 40 پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوا تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنی سروې تر سره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د مزمنو توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مسایدول دي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا وراشنه ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل کچیرته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ دپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمې خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به موږ ته لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوت می د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان نشي، د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کال مخکې د 1309 مریض کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا د وستري مجسمه چې 1550 او بلې 15 متر لوړوالی درلود و نړولی، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هلمند لوی مخکښ میرمنی سره ژغېدل یو. 12 بجې لنډ خبرونه وړاندې کوو او د کرکټ حال بیا هم همدغه دی چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. اوس د ډوډۍ وقفه ده. افغانستان 378 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. حشمت الله شهیدي 128 منډې کړي دي، لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. او اسخر افغان هم 128 منډې جوړې کړي دي او لا هم ناسوځېدلی پاتې دی. اوس هم تاسو ډېر ډوډۍ د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ژتمن دا چې وچکاري را بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پوړ چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمیز موږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سر پاره کې یم. زه موټروان یم، د نوی په لین کې موټر چلوم. نو وروره موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضي مریضان د نشي کولی چې اخوا ته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دغه زموږ مشکل دی وروره، تر والې پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړی. موږ ډېر ستونزو سره مخ یو وروره، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامل صالح ترمن چې کوم لار غزیدلې ده، بده مرغه دغه لار چې ده کم به کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده، او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي، خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لارې باندې، هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري، هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي، دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. دغه ریاست له لوري پرون په یوه خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلور ته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږ ویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولیږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي، او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده.
موسم د مخکښو شوشو پروګرام
مخکخه خزي.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری زملالي بشيريم تخنيكي چاري طاهر روشان پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروگرام مخکښ شدي کې د نن ورځې لیملمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې او اوس د هلمند والي مشاوره ده. له میرمن نجيبه فائز هلمندي سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د شوزو د نړیوالي ورځې په مناسبت چې د مارچ 8 ده یو راپور تستاس پام را اړوم. د یکشنبه په ورځ په نی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې شوزو د شوزو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سو. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو مسولینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. دا غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ، خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل، څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده، همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا و چې د ښځو دستاوردونه باید حفظ او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي، چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده، باید د هغوی دستاوردونه حفظ سي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو، او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري، خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې شزینه فعالان هم وایي دلته شزی له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د شزو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د شزو وضعیت اندېښنې وړ ده. دلته د شزو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیایي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هرې ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي، دا ټول ناخوالې له منځه تللی سي.
که مدني فعالان په غزنی کې د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغې ته د کار کولو د شې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیس مشرخ له ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي دوام لري. زموږ د خبرونې میلمانه میرمن نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند والی مشاوره ده. میرمن هلمندي له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د افغانستان کړېدلي، زورېدلي او جنګپلي میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
تاسو د هلمند والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلم تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند ولایت د مقام د ښې حکومت ولی مشاوره په ایس راغلم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللې یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دی په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سواله چې دوی ته مشورې ورکو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بېلابېلو محافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یا د ولایت د شی حکومتولۍ په برخه کې تاسو فعالیت څه دی؟
اصلا شی حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه، د یو ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کی چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروری دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر الیزل وکړو او ان شاء الله دا الیزل به مو په نتیجه پاتې نشي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندویو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
که تاسو په خپل ولایت کې د شوزو د بشري حقوقو وضعیت په اړه مشتلسه معلومات راکړئ. تاسو د شوزو وضعیت څنګه ارزوي؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینی په برخه کې،
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د 40 کال کې چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریشې لري چې د هلمند خلک د 40 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي، مخصوصا شدي د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوی دی د جنگ لعمله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو د هیواد په ټولو ولایتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي هلته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په ښار کې موږ نسو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند ښه دی، ځکه دا خو ښار دی، د ښار امنیت نسبت به ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی، او دلته ښځې او نجونې کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ شي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوي له منځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا ده چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دی، صحي مشکلات دی، اقتصادي مشکلات دی د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونی ولای، ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNICEF نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د نجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم د پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کوم اندیښنې لرئ او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسی چې خلک خپل کوچنی نجونی په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد. نو پخوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر شوي دي، اضافه شوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بېخي ډېری، خپله د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقاف و ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا ناروا دی چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي، او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کوي، ښځې تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسیع موضوع ده چې باید په دې کې ډېرو څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده له منځه ولاړ شو، او یا ولاړ شي، او یا هم کچه کمه شي. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلای سم چې خلک پوهېدلې دي، خلک آګاه شوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو په سیمو نه یو خبر، ځکه هلته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات
چې موږ د شزو او انجونو په حالات خبر شو او ډیر کم راپورونه موږ ته د لیرې پرتو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي ډیر کم قضایا موږ سره رسیږي او موږ په خبریږو. نو زموږ هیله دا ده، زموږ هلې ځلې به دایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیام خلکو ته ورسوو چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي. د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راځي که نه یې، ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د ښځو په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوي دي، موږ باید هغه پیاده کړو، موږ هغه ته باید غوږ ونیسو، موږ هغه آیات هغه احادیث ته احترام وکړو چې د ښځو په باره کې دي. متاسفانه چې د جهل، ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بیخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې فکر روغ او جوړ وسه د ټولو مېلمنو سره، او بل احترامات و ټول شریف نجیب خلکو ته د افغانستان تقدیس نومه. ګډوال عبدالباقی احمد ایرات څخه خبرې کوم. صاحب اول خو صاحب و هلمندی صاحب ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای دې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغسې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي، او بل د ښځو حق و حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصد ورکول شوی دي. بل په هېڅ عنوان سره، حتی که اروپایي ممالک دي، حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي، دغه د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب کارګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو هېر یې زه به درپه یاد کړم، د ټمپ وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي. صاحب هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او موږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزلو ښځو چې دی په زوره وږېږي، هم ظلم زیاتوي، پرېسېږي، پزې پرېسېږي، په خواښ خسر په اور کې سوځېږي، پټرول یې باندې اچولېږي، نو صاحب ژوندی یې صاحب سخي کړېږي، علالي کړېږي. هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې ما رانیوله راډیو چې مې رانیوله په کور کې سمن مکې مور پرې ورسره همکاري وکړي، دا انجلۍ یا دا ناوې مکې نو بیا سم مور پلار کې سې ورته مسلم کې. دلته صاحب موږ سره ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب، او صاحب تاسو کوشش وکړئ، تاسو مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاتې جامعه کې دغسې شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي دي. موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ صاحب چې دغه جامعه یو فکر یوه روشنۍ ته صاحب مانه دغه کوي. اوس که حبیبه سرادي واجه سوره سري کاغذ په بامیان کې وایوه، هغه یوه کندهار ته یو کنداري بیا هلته استولی وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ په فرهنګ په اصول باندې پوهېدلي وایي. او دا وخت نو تاسې وخت مو صاحب ډېر ونیوې،
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه، ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه.
مننه د ګران او محترم ور ډګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه کوم چې ډیر شو معلومات راکې. او مست د زړه قوت راو بخشي او محترم ابيبولا ابيبرحمن ورته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډېر ښه سوال یې وکړ، مننه ترې کوم. د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست، دلته د ډېر وخت راهیسې دشمن زالې جوړې کړې دي. دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمندیان بلکې د هیواد ټول ځوانان، زموږ اولادونه، زموږ بچیان دلته زخمیان شوي دي، دلته شهیدان شوي دي، او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره. او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمندیان جنگی خلک نه دی، هلمندیان ډیر با فرهنګ خلک دی، هلمندیان ډیر مهربان خلک دی. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بخې ډیر دی. موږ ډیر اوږده پولې د پاکستان او د ایران سره لرو، چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمندیان کار وکړي، نه پرېږدي چې هلمندیان ښه ژوند ولري، نه پرېږدي چې هلمندیان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی، دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی، بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی، ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه توی سوی ده. چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم، او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو. موږ هغه نخبه یا فعال شزی سره کښېنستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې شزی هغه تحصیل کرده قاضیانی پکښې کې دي، او مدافع وکیلانې پکښې کې دي، تحصیل کرده شزی دي، رئیسانې پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرزالعمل مو دا و چې په هفته کې یو ورکشینو هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو، او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو. او یا هر قضیه که یوازې د ښځو د پوړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته ښځې، بیکاري استا، نور اجتماعي مدني مشکلات ده، په دا ټول مشکلاتو کې موږ دخیلو. ان شاء الله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خويندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړه سوله، ساته سبا ان شاء الله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسرل شي.
تاسې ازادي رادیو اوري د مخکښ شذي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فائز هلمندي را سره پر لیکه ده. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو ملمنه سوي سلامون. زه هیله درخواست احمد زیم ازنګ پښتونخوا نه والیده، نو تاسو ملمنه تاسو څوک چې د ازادي رادیو نه زما غوړې ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې داسې راشي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحا، زه د بښنه غواړم ملالۍ، زه د خور نه پوښتنه کوم. دا خو اوس یو مشاور هم د کار هم کوي که نه، نو دغه یو پوښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس هلمند کې دې ته په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي؟ څوک یعنی دا چې راغلی دی دغه دغه ته دي دا درس ویلی دی او دا کارونه یې کړي دي، څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسېدلی ده زموږ ماشومان نو به هم درس وایي، انشاءالله داسې ځای به ترلاسه کړي، او که نه داسې ده چې وایي د دې په شان کارونه مه کوي؟ او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړله، نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسېدګي وکړي؟ ځکه چې دغه کمیټې دغه دا یوازې تر ښاره او دغه ولسوالیو پورې محدوده پاتې وي، کوم چې دوی پکې کار کوي که نه. نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل ته موږ خپله پاکستان کې ژوند کوو، کومې افغانانې ښځې چې دي دا نو بیخي د بشري حقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې. نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډېره زیاته مننه هیله درخواست احمدزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنې مو دواړې واخیستې. له نجيبه فائز هلمندي صاحب سره به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو محترم میلمانی ته سلامونه او نیکی هیلې. اغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره تماس کیمه. زما پوښتنه د حاول میلمانی سره نه دغه ده ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرري کې ډېرې نرمې او چرب وعدي کوي خلکو سره، بیا چې هغه سې لازم وي وایي چې موږ به غاسبین د منځه وړو لرې کوو به یو مثلا دا به کوو دا به کوو.
ګرانې خور خورکۍ هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د ښځو نړیواله ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بېل واسطه، بېل دې چې مثلا رشوت ورکي، بېل دې چې پیسې ورکي چاته او یو چوکۍ رانیسي، مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه می واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو شزه دا مقام ته رسیږي یا شزه دې مقامونو ته رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سره چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزه یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیان څخه ډیره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ماته تشویقي. او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي، ډیر فعالیت وکړي، ډیره مبارزه وکړي. خو زه خپله هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو. ان شاء الله دا کمیټه به سبا د سبا خپل کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ ان شاء الله الرحمن دا وعده درکو ام المندیانو ته، ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه موږ افغانان دي، هغه موږ بچیان دي، هغه موږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو، خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې، اول بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېره مننه.
رالو د ورور پوښتنې ته
مهرباني.
د ورور پوښتنې ته ګرانه وروره سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو حتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ضایع کړي، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني چې البته ستا داسې خلک، که داسې خلک نه وای که کار اهل کار ته وسپارل شي، دنیا به ګلو ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړې دي او تر دغه ځایه رسېدلې یم. زما سبه الله جل جلاله په دې دنیا هم په ا دنیا پوښتنه وکړي چې زه به خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو اواز وانورم. ان شاء الله دا درکومه
چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړي والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې زموږ د لشکرګاه په یو ګوشه کې یو دنجونو مکتب و، یو چا شکایت وکړي، هغه مې د والی صاحب سره مطرح کړي او ریاست محترم معرف سره مو مطرح کړي. هغه مشکل مو تقریبا 80% ورته حل کړي او انشاءالله 100% به حل شي. خو دا بیا هم دا در کوم چې موږ به خپل وخت ضایع نه کړو، ځکه موږ هم خپل وطن ته، هم خپل خلکو ته، هم خپل کندیانو او یتیمانو ته او هغه شهیدانو ته چې زموږ په خاطر خپل وینې توی کړي دي، د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو. نو دا ته کوم انشاءالله دا مشکلات به حل شي.
ډیره زیاته مننه نجیبه فایز هلمندی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال تک ای او ار جی.